سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت لاس بجی شو تاسو آزادې رادیو اوریدونکو سه د خبرون ډیره برخه د نیمه نړۍ او د آزادې اوریدونکو البته د آزادې میلمه خبرونه ته ځنګړې شه تاسو کولی شئ د خبرونه ووري هوسم خبرونه تو کورونی رسنوی در راپور لمخې د طالبان د حکومت د نیمروز ولایت والی محمد قاسم خالد له افغانستان څخه د انساني قاچاق د وی مهمه لارې د تړول اعلان وکړ. د لارې د ایران او پاکستان پولو ته څیرمه په چاربرجک سیمه کې موقعیت لري. د سیمه ایزو چارواکو په وینا دغه لار د انساني قاچاق یو لوی دهلیز ګڼل کیږي. دغه په وینا د دې لارې د تړول پریکړه د طالبانو د مشر عبادت الله خانزاده له حکم وروسته شوې چې د طالبانو د ولیوان موخه یې د انساني قاچاق پر وړاندې مبارزه ده. خالد ټینګار وکړ چې له دې لارې هیڅوک نشي تیرېدلی او خبرداری ورکړی چې له دې لارې د تیرېدو هڅه به جدي پایله ولري. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق له طرف چارواکو سره د خبر لپاره کابل ته تللی دی. محمد صادق چې په افغانستان کې د پاکستان پخوانی سفیر و د دسمبر په میاشت کې ځل بیا د افغانستان لپاره د پاکستان د ځانګړي استازي په توګه وګمارل شو چې وروسته د سپتمبر په میاشت کې د پاکستان د لومړي وزیر شهباز شریف لخوا د افغانستان لپاره د پاکستان پخوانی ځانګړي استازي آصف درانی له دندې ګوښه شو. محمد صادق په 2006 کال کې افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي و. محمد صادق په خپل ایکس پاڼه لیکلی چې له طالب چارواکو سره د دواړو ښځو اړیکو او سیمه ییز امنیت تر څنګ یو لړ نور مسایل باندې هم خبرې کړي. د طالبان لخوا په غیر دولتي موسسو کې د ښځو پر کار د بندیز دوه کاله پوره شول. طالبانو د 2020 کال د ډسمبر په 23 د یوه فرمان په صدرولو سره د ملګرو ملتونو د ادارو په ګډون په ټولو غیر دولتي موسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګوه. په فرمان کې ویل شوي وو که هرې موسسې له دې پرېکړې سرغړونه وکړه د فعالیت جواز به یې لغوه شي. د طالبانو له دې فرمان وروسته ډېر شمېر هغو موسسو چې د بشر مرستو په برخه کې کار کوه خپل فعالیتونه په افغانستان کې وځنډول. که څه هم د طالبانو لخوا د ښځو پر کار بندیز کورني او نړیوال غبرګونونه راوپارول خو طالبانو خپله پرېکړه بدله نه کړه او لا یې هم ښځې په ټولو غیر دولتي او شمېر دولتي ادارو کې د کار اجازه نه لري. طالبانو د ښځو په کار بندیز سربېره له شپږم ټولګیو پورته ښوونځیو او پوهنتونونو ته د نجونو پر تګ بندیز لګولی دی. د طالبانو د حکومت ټولګټو چار وزارت وایي 13 میاشتې د افغانستان د ریل پټلۍ له لارې 4500 متریک ټنه انتقال ترسره کړی دی. د دې وزارت وایي محمد اشرف حق شناس د دوشمې په ورځ پر خپل ایکس پاڼې یا پخوانی ټویټر ویلي چې د صادرات او واردات دایرتن اقینی تورغونډي او هرات خواف بندرونو له لارې شوی دی. حق شناس وړاندې ویلي وو چې هڅه کوي سوداګرو ته نورې اسانتیاوې هم برابرې کړي. د دې وړاندې د طالبانو د حکومت ریل پټلۍ د لارې تجارتي مالونو د لیک د زیاتېدو خبر ورکړی و. خو نړیوال بانک د همدې دسمبر په 4 په یو راپور کې ویلي و چې د افغانستان اقتصادي وضعیت له بحران سره مخ دی او راتلونکی روښانه نه دی. په راپور کې راغلي و چې د افغانستان صادرات د تیر کال پرتله څو چنده ښکته شوي دي خو طالبانو د نړیوال بانک راپور رد کړی دی. د خیبر پختونخوا د مومندو قبایلي زولې بایزو سیمې یوشمیر مشران وایي چې دې سیمو ته د وسلو راتک خلک د وسلوالو راتک خلک اړ کړی چې خپلې مینې پرېږدي او کډوال شي. دغو مشرانو د دسمبر 2 ازادي راډیو مشال څنګه سره په خبرو کې ویلي چې سیمه ته د پاکستان طالبانو د تحریک غړي ورغلي او خلک اړ شي چې له سیمې کډبار کړي. د امریکا متحده ایالاتونو د دوشنبه په ماښام اعلان وکړ چې په سوریه کې هوایي بریدونه کړي او د اسلامي دولت ډلې دوه جنگلي وژلي او یو بلې ټپي کړی دی. د امریکایي ځواکونو مرکزي قمانداني په ایکس پاڼه کې اعلان وکړ چې د دې جنگلو د سوریه په دیر لرزو ولایت کې د وسلوالو ډکې لارې سره روان و چې د امریکایي ځواکونو لخوا پرې برید وشو. دا سیمه پخوا د سوریه او روسیې د پخواني حکومت تر کنټرول لاندې وه.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تره لیږم. موږ په 40 ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوزم. نور د دې ژوند خو زه په دا مرګ خوشحاله.
د افغان ښځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
یو خزه به محرمه چرته نه پریدی بیا د سړو ډاکټر ته څنګه اجازه ورکي؟ نه سړی ته اجازه ورکي چې هغه ډاکټر وی چې بل خزه هغه ته لاړ شي، نه به محرمه پریدی او نه پریدی چې جنکی د صحیح په برخه کې تعلیم وکړي. زه بالکل حیرانه یم چې دی د افغانستان د خزو نه غواړي څه. دومره خسته شوی ما چې یو کله کله داسې په چغو جوړم.
د یوې میرمنې غږ مې واورېده چې ویلې طالبانو له ښځو څخه هغه د روغتیا حق هم اخیستی دی. د افغانستان د لرو پرتو سیمو یو شمېر اوسیدونکي وایي کله چې حاکم نظام په افغان میرمنو باندې په سي برخه کې دوه کلنې زده کړې بندې کړې، ځینې سي مرکزونه هم دغو کسانو لخوا غیر فعال شول چې په روغتیایي برخه کې وړیا مرستې کولې.
کوم هغه هیله درلوده او کومه هیله ژوندۍ وه هغه مو ورته مړې سوه. زما خپله خور د قابلګۍ پوهنځي دوم سمستر محصله وه او متاسفانه په دغه هغه دوم سمستر کې په دوی باندې دغه وتړل سوه. تحصیلي لارې هم باندې وتړل سولې، وظیفې هم نشته. تاسې باور وکړئ هغه کلینیکونه سي هغه د موسساتو لخوا شاوخوا په ولسوالیو کې فعال وه، هغه هم باندې وتړل سوه.
نن امدا موضوع چیرو ملکی هم وکړی. قدر من اردونکو، د افغانستان د لرو پرتو سیمو یو شمیر اوسیدونکي وایي کله چې طالبانو په ښځو باندې په روغتیایي برخه کې دوه کلنې زده کړې بندې کړې، ځینې هغه سیمي مرکزونه چې په روغتیایي برخه کې وړیا مرستې کولې هغه هم وتړل شول. د مسلې ټول خلک په تیره بیا میرمنې ډېرې اندېښمنې کړې دي. هغه ښځې چې بهر هیوادونو ته د تللو کارونه په جریان کې دي وایي نور خو په هیواد دننه ژوند ورته د زهرو غړپ دی. د دوی د تللو پروسه دې ګړندۍ شي، خو ټولې میرمنې بیا د دې امکانات نه لري چې هیواد پرېږدي او د ځان او کورنۍ لپاره د زده کړو او کار زمینه برابره کړي. له بلې خوا اکثره یې د مسافرت ژوند نه خوښوي، غواړي خپلو خلکو او هیواد ته خدمت وکړي. ځکه خو افغان میرمنې یو ځل بیا په خپل هیواد کې دننه د ژوند کولو حق غواړي. د کابل اوسیدونکي ساجده وایي چې د جمهوریت پر وخت څو ځله بهر ته د تګ چانس ورته برابر شو، خو دوی نه غوښتل چې لاړ شي. خو اوس ورځ تر بلې ویني چې خپل وطن کې د ژوند کولو ټولې لارې ورباندې بندېږي.
جمهوریت دوره کې زمينه مساعد وو چې زه باید تحصیل لپاره خارج ته لاړ شم یا د ژوند کولو لپاره. دلته ماته امکانات وو، ماته کار وو او د تحصیل زمينه دلته ماته فراهم وو، زه لاړم نه. اوس چې موږ غواړو چې لاړ شو زمینی مساعد نه دي. زیاتره ښځې چې په رسانۍ کې کار کوله اکثریت لاړو او اکثریت دلته پاتې دي. حتی د هغوی درخواست موسوک قبول نکوي. تاسو شاید خبر یاست چې آلمان مخکې خزو لپاره یو برنامه درلودل چې هغه متوقف کړی دی. نو په دې شرایط کې ډېر افغان خزو ته سخت دی. تاسو خو خبر یاست چې اتا انسټیټیوټ بند شو چې دوه کلنه وو د خزو لپاره، یعنی هغه طبي درسونه ویل هغه بند شو. یعنی تاسو وګورئ چې د دې نه زیات هم قیدات په افغانو ښځو کې، د دې نه زیات قیدادم دوی غواړي چې پر ښځو وړاندې کړي. دغه مسایل دي چې افغان ښځې ناامید کړي دي، هیڅ هیلې ورته پاتې نه دي. ټوله ته زیاتره مدې شوي دي، سوچونه کوي. دا ډېر سخت حالات دي په افغانستان کې ښځو لپاره. اولا زه خپله دا سوچ کې یم چې اوس خو زما د تحصیل وخت و، اوس ما باید خپل تحصیل کوله، پنتون مې ویله، د پنتون تر څنګ مې یو ښه وظیفه باید کوله. اوس چې پنتونونه بندې زه خپله ناهیلي شوي یم. مخکې ما فکر کول شاید شرایط ښه شي. دوی ویل چې ښځو لپاره فکر کوو چې دینی درس هم دوی ووایي او د اسلام شرایط کې دوی درس ووایي او کار وکړي. خو زه فکر کوم دوی په دې فکر نه دي. دوی غواړي چې افغانستان ښځې د صحنې نه حذف شي او دا یو سخته. کله کله فکر کوم بیخی مایس شویم. رښتیا ووایم ما ته کوم امیدم پاتې شوی نه دي که کومه ورځ افغان ښځو او نجونو لپاره پوهنتونونه بیرته شروع شي، دوی هغه هیلې او امید ورته پاتې نه دي، یا هغه شوق ورته پاتې نه دي چې دوی سم زده کړه وکړي. ځکه چې یو څوک نا امیده کېږي هغې ته به ډېره سخته وي. یعنی هر څه خپل وخت لري، تحصیل هم خپل وخت لري او کار هم خپل وخت لري چې هر څه باید په خپل وخت کې وشي. دا ډیره د نا امیدۍ ځای ده افغانانو لپاره. او زه چې نورې نجونې ګورم هغوی ته کوم هیلې پاتې نه دي.
د وردګو اوسیدونکي مرینا د طالبانو له دویم ځلې واکمنۍ څخه وروسته په ښځو باندې ټول بندیزونه غیر انساني بولي. وایي په پیل کې د معارف او روغتیا په برخه کې تر یو حده د فعالیت حق ورکول کېده. اوس چې هغه دوه کلنې سي زده کړې هم ورباندې بندې کړې، په دې معنا چې ښځه باید ژوند ونه کړي. مرینا زیاتوي
کوم د ښځو حقونه شته پښو لاندې شوي دي. دغه خو یعنې پته ټولو ته لګي چې یعنې ښځې څومره ته فشار لاندې دي، مثلا بندیزونه ډېرېږي او که د مثلا دغه رقم ته دوام وکړو هېڅ به ښځینه ډاکټر پیدا نه شي. اول نه یې کار یې ده چې یعنې لکه اعلان یې وکړله چې د ښځینه او نه د نجونو د طب د زده کوونکو نه به دی د اکزیټ امتحان اخلي. یعنې زه خپله شاهده یم د هغو څو نفرو چې د موږ خپلوان دي چې هغو به څومره په بې صبرۍ او څومره بدون د وقفې نه هغو څومره آمادګي ونیوله د درس دپاره د امتحان لپاره او څومره په مشکلاتو کې هغه شپه ورځ په ځان باندې وکړه. خو متاسفانه چې د ورکیو زیات اعلان شول او د نجونو اعلان نه شول، نو دا به څوره یو ناامید کننده خبر و. د هغه چا لپاره چې هغه شپه ورځ وکړي و هغه وکړه زحمت یې استلای دی. شخصا دغه اوس خپل از مریضه یم بدون د نسای ولادي نه لکه سیموتولوژي چې اوس د یو څه وخت پرمختګ کړی و نور کدي نه ډاکټر داسې نشته دي کنه چې مثلا زه به خایم چې هغه لکه اوستوفیدی او یعنی دغه نورو بخشو کې درته وکایم. اساس راي باور وکړه چې دغه استوماتولوژي ډاکټر ته چې ورسیم که خزینه اوس بیخي به حد ډېرې کمې شوي دي، مثلا کلینیکونه بسته شوي دي او نرینه ته چې ورسی هغه که مثلا یو خدا چې نامحرم وي بل کله د نرینه په وړاندې سړی خپل مشکل په براله باندې ویلی شي. یعنی بې حده سړی ورته پریشانه کېږي. تا غواړي چې دغه مرض پټ کا، یعنی په کور کې سړی تیر کا خو نه چې د لاړ شي یو نرینه ته یې ووایي. بعضې ځایونه چې زه خبرېږم یعنی هغلته یعنی دغه آخرو کالو کې د جمهوریت هغلته په خلکو باندې لږ رنایي راغلی وه مثلا کومه یوه ډاکټر او یا کومه قابله به چې لاړله یا به هغو عملي کار هلته کړی و په دغو بیچارهګانو به لږ دغه ژوند رڼا شوی و. حتی زه داسې تجربې لرم چې د ما خپله خاله په لرې پرتو سیمو کې هلته ډاکټره وه، نو هغه چې وه لکه عملي کارونه چې و ډېرې کړي وو. مثلا بیا دا هلته چې وه بعضې داسې مریضان ورته راغلي وو، بعضې نه زیاتره یې داسې مریضان وو چې د هغو به په کالو کالو اولاد نه کېدل او هغه ډاکټر ته کور نه به ول کېدل، اجازه نه لرله چې هغه نرینه ډاکټر ته بشي. نو کله چې دا هغلته تللي وه یعنی دومره ډېر مریضان د دې ته وو چې هغه یعنی په یوه نقصه دوا باندې خو هغه د اولاد چېکتن چې هغه ژوند مثلا په هغو باندې که هر څو لکه بل وعدونه یې کړي وو، خو هغو بیچارهګانو به ځکه چې ډاکټره به نه وه او دی به نرینه ډاکټر ته اجازه نه ورکوله. د هغو ژوندونه هم دسته باشي وي په هغو باندې به نیکوزې شوي وي. یعنې هغه د کور مزدورانو په رقم چې د تا خو اولاد نه کېږي او په حقیقت کې په هغو باندې هېڅ تداوي نه وه شوي، هغه هېڅ ډاکټر ته نه پرېښول کېدی.
د ته پنجي یوه پخوانۍ مسله چې بهر ته د تللو لپاره پاکستان ته کډواله شوې وه، خو د پروسې د ځنډېدلو له وجې بېرته مجبوره شوې چې کندهار ته لاړې شي. وایي هلته په سي برخه کې د زده کړو له بندېدلو سره ځینې سي مرکزونه هم وتړل شول.
سبیرته رالو وطن ته وطن کې هم د داسې نورین سره مخ سي اقتصادي بحران یو طرف او صحیح برخي تړل سي به نه هم کوم کار پښ کې اجرا کولی سو نه هم اگر اترون کې ته هیله مند یو. نو خپل د یو رقم یو سي سره موږ لا سو غریوان او دلته د بهرني کوم پروسس ده. البته که نور سنه به هدي اکلغه د شوزو پروسس ورته چټکړی وای هم شو. ځکه نارینه هرې خوا ته رسېدګي لري، په کچاکي لارو باندې هم یو بل وطن ته کړی سي، نورې هم لارې ځان ته غوره کولی سي. اما ښځه سي کله ته ناسي هغه نو د ډېرو ستونزو سره مخ وي. هر طرف ته ستونزې دي. د زده کړو زمینه هم باندې بنده سوله، تحصیلي لارو خو باندې وتړل وتړل سوله. هغه کسان سي دوی سندونه لري، هغه کاري لاره هم باندې وتړل سوه. اما بهر ته تګ لپاره هم یو لوی ستونزه ده، ورته سه خروجی شي یا هم داخلی شي دواړه لارې باندې تړلې نه. ته به مې واد کې هم داسې ستونزو سره یو ځکه حالت مې ډېرې مېرمنې افغانې ولیدې، ډېر بېچارګانې د ستونزو مشکلاتو سره مخ وي. په دا خاطر سې هر عقل هغه شوستی دغه اولیت ورکړې وه، هغه که داخل په وطن کې دوی ته کاري فرصتونه یا د زده کړو فرصتونه ورته برابر شوي وای، هر عقل هغه اقتصادي مشکلات یا هم هغه کوم ستونزو سره دوی مخ دي، هر عقل هغه مشکلاتونه باندې حلولی سوای. اما هغه خویندې سې دوی کې سونه هم لري او دلته داخل په وطن کې هم د داسې ستونزو سره دوی مخ دي، یعنی دوی خپله ډېر سخت حالات سره دوی اوس مهال روان دي. صحیح برخه کې سې کومې مېرمنې اوس مهال بېکاره ناستې دي، یا هم هغه مېرمنې سې دوی غوښتل سي هغه صحیح برخه کې خپلې زده کړې وکړي. البته کوم هغه هیله درلوده او کومې هیلې ژوندۍ وه هغه مو ورته مړې سوې، ځکه زما خپله خور د قابلګۍ پوهنځي دوم سمېسټر محصله وه او متاسفانه په دغه هغه دوم سمېسټر کې په دوی باندې دغه وتړل سوه. سیاحت عقل دغه ډیپلوما یې ترلاسه کړې وه، دا دوه کلنه کورس یې هغه شپاړس میاشتې، هغه زیات زیات وخت یې هغه اتلس میاشتې راځي اضافه نه راځي. صحت عقل دغه ته ادامه ورکړې وه. یو خو زموږ په وطن کې موږ په صحیح برخه کې ډېرو ډاکټرانو ته ضرورت لرو، بیخي ډېرو ډاکټرانو. هر هغه خور سې دوی د داسې وضعیت او هغه سره سې مخ وي، هغه که نرس وي که قابله وي، یعنی اکثره د زموږ د لیرې ولسوالۍ دوی بیچارهګانې دا ځای ته را روانې او د هدف دا وي سي یو ښه قابله یا یو ښه نرس یا یو ښه ډاکټرې ته ځان وښکاره کړي. اما اوسې اوس مهال د دغه تحصیلي لارې هم باندې وتړل سولې، وظیفې هم نشته. تاسې باور وکړئ هغه کلینیکونه سي هغه د موسساتو لخوا شاوخوا په ولسوالیو کې فعال وه، هغه هم باندې وتړل سوه. او نسبتاً تر اول سي کوم معلومات سوی ده، نسبتاً تر اول دغه د ښځو پیښې زیات سوي دي. نه هغه د مور او د ماشوم هغه ژوند ژغورل یو کمیټه وه، په هغه کمیټه کې به دغه کومې ښځې حملدارې ښځې سوي یا د زیږون په وخت کې د دوی مړنه کچه ډېره راټیټه سوې وه، اما اوس یې بېرته فیصدي لوړه سوې ده. او هغه خویندې سي هغه علاقه یې ډېره د خپل مسلک سره درلوده، هغو هم خپل د مسلک سره هغه کومه علاقه نه شي. یعنې د دوی یوازنۍ اوس هغه فکر دا دی چې هغه زموږ زده کړې هغه زموږ کوم هسې سوي هغه ټوله ناکه ولاړې، یو رقم د ژوند سره ناهیله دي، ناهیلي احساسوي. او په ځمن کې سې یو خور ته خپله فکر وکړه، یعنې لرې پرتو سیمو کې ډېر ډاکټرانو قابلګانو او نرسانو ته ضرورت لرو.
یو بل مېرمن چې ډاکټره ده او دا هم نه غواړي چې نوم یې په خپرونه کې یاد کړو، ورته ستونزو سره مخ شوې ده. دوه کاله په پاکستان کې تیر کړي خو په دې نه ده توانېدلې چې خپل اصلي مقصد ته ورسیږي. دا وایي اوس بیرته افغانستان ته ستنه شوې. له دې مېرمنې سره مې مرکه کړې، هغه په پیل کې په پاکستان کې د خپل سخت ژوند په هکله وایي.
داسې یو ورځ نه وه چې مونږ په خوشحالۍ به تېره کړې، ځکه هغه وخت نه زمونږ ستونزه شروع شوه چې زمونږ د ویزې ایکسپایر شو. زمونږ بلاک شاته به پولیسان راتلو، زه یې پخپله بوتلم، زما وړه لور بوتلو، زما د سوالسو کالو زوی بوتلو، مونږ درې وڼای بوتلو. خو بیا هغه ځای نه چې هغه جنجالونه خو خلاص، بیا مونږ افغانستان ته راغو. بیا چې افغانستان ته راغو د پاکستان نه ډېر زیات مونږ درد وویستله، تر اوسه پورې چې وباسو نه وظیفه شته دی، نه کار شته دی، هېڅ نشته دی. اوس مخکې لکه یو چې لکه یو نرس و یو قابله وه، هغې 20,000 روپۍ د هغه تنخوا وه، اوس هغې 15,000 روپۍ تنخوا اخلي. هغه نه د ورځې کور کوي، نه د شپې، نه هغه تللی شي، نه شادي ته تللی شي، هېڅ چرته نه شي. ټوله ورځ په هسپتال کې تېري او چې میاشت پوره شي هغې ته 15,000 روپۍ ورکوي. نه هغه 15,000 روپۍ د یو کورنۍ کې چې 15 ماشومان لري هغې ته به څه وشي. خو هغه بهتره ده چې خپلو بچو ته کینې، بس خدای که وسیله وشي، یو ځای نه یو ځای نه، نه بل ځای نه ورته راځي روټۍ که اور نشي. بس همداسې یو ورځ شته، یو ورځ نشته، په همدغسې ژوند خلک خپله ژوند تېروي. اوس هغې نه پاکستان خو ښه وه چې په خپله مې کار کوله، خپله ماشومان به مې چلوله. اوس هغه دلته هغه کار هم ماته نشته دی.
بیا نور امنیتي لحاظ نه، تاسو ډاکټره یاستئ، تاسو غوښتل چې اوسئ، اوس چې بېرته راغلي افغانستان ته، امنیتي لحاظ نه ځان څومره غیر مسؤون احساسوئ؟
زه اوس بله ولایت کې اوسېږم، زه په خپله د کابل ولایت نه یم. زه اوس زما یو بله داسې پنهاني یو ولایت کې اوسېږم چې هلته زه
خلک مانه پیژني اوس مال ته ژوند تیرو ما کلال ته زما کله بیا پټ پټ کابل ته راځم بیا همداسې پټ ازما بس دا ماسک می لگاول دي دا جب می کړی دي سوک می نه پیژني چې دا سوک دی که سوک نه دی په داسې ژوند تیرو داسې آزاد نه یو چې څنګه مخکې مونږ آزاد ګرځېدو آزاد پیژندنې او خلکو سره دا خو یا خپل ولایت کې مسیدله اوس خو مونږ خپل ولایت کې نشو چې اوسېدله نه دا غیر د امنیتي حالات څنګه خوي
هغو کسانو نه چې تاسو دغه د تاک پروسه یې مخکې اچولی او تاسو په همدې امید تر پاکستانه لاړی هلته وخت تیر سو د تاسو تاک ونیسه بیرته افغانستان ته راغلی دلته هم تاسو هغه تعقیب کړه څنګه چې تاسو خبرو کې ښکاره سو دغو کسانو ته تاسو څه ویل لرئ چې تاسو دا کیسونه ګړندي کړي تر څو خپل مقصد ته ورسیږئ او خپل ژوند ته دوام ورکړئ
کومک شورونه چې زمونږ د خلکو د افغانانو میزبان دي چې دومره افغانانو بې سرپرسته کړی دي لکه نیمې په پاکستان کې دي صحیح افغانستان کې دي چې دی ته وعده ورکړی دي چې لکه مونږ ته شخصاً وګوره مونږ ته ویلي چې مونږ تاسو د کابل نه بس انتقاله ورکړو مونږ په شان داسې ډېرې خلک دي چې ستونزې لري خو ولې انتظار کوي چې نه نه سبا سبا نه په دې انتظار باندې ځان بس دغه خوشحالۍ چې ځان کنه نور نه شو سبا خو به وشي که سبا نه شه بل سبا وشي داسې نورو خلکو پاکستان کې اوس داسې ځینې خلکو نه مونږ خپل لرو چې درې کاله دي چې هلته ژوند تېري او د اقتصادي مشکلونه څومره دی مشکلات هغې ته څومره دي او د دې ویزې چې میاشت په میاشت هغې ویزې اپلای کوي درې میاشتې پس اپلای کوي خو هغې ته پیسې ضرورت دي او دا چې څوک په پاکستان کې اوسېږي هغې په خپل هم ډېره خسته شوې دي دا کابل کې چې زموږ سره نور هم ډېره دوستان دي چې هغې هم کیس دي هغې هم په انتظار د انتظار نه بالکل فرشته جانې خبرې مه کوه چې زه دومره خسته شوې یم چې یو کله کله داسې په چغو جوړم چې خدای دلته چې زموږ خپل وطن دی زموږ امنیت نشته دی او مونږ د هغې په امید کې مونږ خپل امید اخوا ته وتړل چې زه خیر دی مونږ دومره ستونزې وباسو خو چې مونږ یوه ورځ لاړ شو خپله ماشومانو سره خپلو بچو سره مونږ یو آرام ژوند وکړو چې هدې اقل د تحصیل لاره وي زما د لور ته زما د زامنو ته د تحصیل لاره وي خو داسې ځای ته لاړ شو هغه هم وګورئ چې اوس دا د تقریبا درې نیم کاله دا د څلور کاله شروع کېږي چې مونږ هم د هغې په تمام دغه سی پات شو خو زما هله د کوم ملکونه دی که امریکا دی که آلمان دی که استرالیا دی که کوم کشور چې دا دی خلکو میزبان دی نو کوشش وکړي چې د دې پروندو تر رسیدګي وکړي چې دا ډېر خلک خاصه شوي دي
تاسو ډاکټر یاستې او په دې وروستیو کې دوه کلنې صحي برخه کې زده کړې په افغان ښځو باندې باندې سولې دې موضوع څومره تاثیر در باندې وکړ چې نور هغه ډاکټران په خپل وطن کې خپل دندې ته دوام نسي ورکولای بهر ته تاګم دغه سیدل که تاسو چې کیسه وکړله دې موضوع څومره نور په تاسو باندې فشار راوړل
ولې فرشته جانې چې دا نستونه هماغه ورځ چې بند شو نو زه چې خبره شم خدای ته باور وکړه فرشته جانې ما ته مه کوه چې دومره ما جړلې دي ګوره فرشته جانې چې زما دا تعلیم خلاص شوی دی په صحیح په برخه کې خو ولې چې دا نورې جنکۍ څنګه جړل چې د دې باندې یو نستونه بند شو د طبي دا برخه بند شو دې باندې ما ته صرف فکر وکړو چې دا په دې جنکۍ نه دی دا په ما دی ځکه چې نن جنکې دي نو سوټ نه بند شو بل سبا وګوري چې دا ډاکټران یې من نه کړی دي خو بس یو دومره پاتې شوی دی چې بس دا هسپټالونه هم بند کې ورته وایي چې ډاکټران ته جواب ورکړي چې زه لاړ شي دا درد خدای طرف نه دی خپله شفا ورکوي ډاکټران ته اړتیا نشته دي بس صرف هم دومره پاتې دي چې د طالبان هم دومره ښه کار وکړي خو زه مطمئنه یم چې دا یو ورځ به دغه کار کوي خو دا وګوره چې دا انستیتوتونه بند شو څومره د جنکې وجړل څومره وځورېدل باور کې چې هغې دا نور پوهنتونونه بند شوي وه که دا مکتبونه بند وو دا ځینې جنکۍ ټوله په دې یونیورسټیتونو کې په دې قابلۍ کې کې په دې نرسنګ کې هغې مخه اړولې وه هغې ټول امید په دې یونیورسټیتونو کې وه د دې صحیح برخه کې وه چې هغه هم اوس بند شوې دي د هغې جنکۍ ته څه لاره پاتې شو هېڅ بالکل لاره پاتې شوې نه ده
بله موضوع چې اوس ځینې همدغه په افغانستان کې حاکم نظام وایي چې ډاکټر خو محرم ده که نارینه یې که ښځه یې نو تاسو ډیر غږ مه پورته کوئ که ښځینه ډاکټره نه یې سړي ته ورسئ هغه محرم دی دا خبر تاسو ته د یو ډاکټرې ښځې په صفات څومره درد درکوي چې حتی تر دې پورې دوی ښځو ته ارزښت قایل نه دي چې هغه ډاکټرۍ ته چې تر ټولو اړینه وظیفه ده ښځې ضرورت ورته لري
چې یو ښځه په یو ځای ته چې ځي یا ډاکټر ته ځي یا مولا ته ځي که یو کوم ځای کې خپل مور کره ځي که پلار کره ځي هغه بغیر د محرم نه اجازه ورته نشته دی ځکه اوس چې زه په خپله د مور کوره پورې ځم ما سره باید یو محرم وي یو ورځ زما د زوی تذکره ورکه شوې وه زه یوازې پرېنښودم او یو محرم دې راواله بس بیا زه مجبوره شوم چې زه خپل زوی هم ځان سره مې واخیستله لاړم بیمار ما نه پریدی نو بیا غی څنګه پریدی چې یو سړی ډاکټر ته خزه لاړ شي خپل لکه خپل ستونزې ورته وی بیا یو خزه چې د زنانا ستونزې ورته وی هغه کولی شي چې یو سړی ته ډاکټر ته وی کمارم وی خو نه سبا څوک نشي ویلی د زموږ ملک افغانستان د ښځو ډاکترانو ته اړتیا لري که دی غواړي که ونه غواړي خو دا یو نظام دی چې باید د یو ملک کې باید د ښځو ډاکتران وي چې یو ښځه بېمحرمه چېرته نه پرېږدي بیا د سړو ډاکټر ته څنګه اجازه ورکوي نه سړی ته اجازه ورکوي چې هغه ډاکټر وي چې بله ښځه هغې ته لاړه شي نه بېمحرمه پرېږدي او نه پرېږدي چې جنکۍ د صحي په برخه کې تعلیم وکړي زه بالکل حیران یم چې دی د افغانستان د ښځو نه غواړي څه زه فکر کوم چې دا طالبان غواړي چې د بالکل زنانه چې دی دا بالکل د ژوند ونه کې بالکل لاړه شي خپل بل دنیا ته هغې ژوند نه غواړي افغانستان کې ښځې تعلیم ته نه پرېږدي بهر ته نه پرېږدي نو کار ته نه پرېږدي وظیفې ته نه پرېږدي نور ځین ته نه پرېږدي خو بس هغې هدف همدغه دی همدومره پاتې شوي دي چې طالبان وایي چې زه بس دا شفاخانې بنده کوي د ښځو لپاره بس د شفاخانیم د ډاکټر هم روانه دی زه لاړه شي دا درد د خدای طرف نه دی تاسو ته به خدای پخپله شفا ورکوي دومره پاتې شوی دی نورې سم پاتې شوی نه دی باور وکړي چې په هر سمستر چې دا څلور میاشتې تېرېدله صنف نه زه ویستلمه ځکه چې وي تا دغه نه ده ورکړې خپل فیس نه ده ورکړې خپل فیس ورکړه خو یو ځل زما والی وه ما خپله دا ګوشواري والی چې دی دا ما خرڅه کړو ما خپله فیس ورکړو بل ځله مې د خورځنه مې قرض واخیستو فیس مې ورکړو په دغه ستونزې لکه زما په شان داسې نورې ډېرې جنکې دي چې په دغه ستونزې باندې داسې د اقتصادي مشکلاتو باندې هغې تللې دي درس ویلې دي چې هغې نن زما په شان کور کې ناسته دي نه ورته کار دی نه ورته وظیفه دی بس د خاوند لاس ته ګوري چې هغه دوه روپۍ ورته کله ورکوي او دا نورې جنکۍ چې اوس یونیورسټیتونه بند شو دا داسې جنکۍ دي چې د دې یو اخراني سمستر د ځینې پاتې شوې وه دویمه سمستر ته راغلې وه څوک یې درېیمه سمستر یې باندې وه چې هغې په څومره ستونزو زه پوهېږم زه په خپل دغه حالات ما تیر کړی دي چې په هغه شرایط کې د جمهوریت پر دغه کې دوران کې زما ویلې وه دا یونیورسټیټ دا سبقونه ما پوهنتون پاس کړی وه خو دې په دې دوران کې چې د خلک په یو روپۍ پسې حیرانه دي او په دې حالات کې د جنکۍ د یونیورسټیټونه ویلې دي چې اوس یې ورباندې بند اوس د صحیح برخه هم لږ لږ بنده کېږي چې دا بندې کېږي دا خو واسې ده ته هم پوهېږي زه هم پوهېږم هغه طالب هم پوهېږي هغه نور څوک هم پوهېږي چې دا درد لري دا چې ما ته درد دی تاسو نه پوهېږي چې نه لکه نور ښځو ته نشته دی نورو جنکۍ ته نشته دی داسې چې ما ته درد راغلی دی د نورو ته هم داسې درد راغلی دی دا داسې درد دی چې د دې درمان بالکل شته دی نه
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو را څرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي د واتس اپ شمیره ده 00 420 21 40 شپږ سو بیاو په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو تر بیا هې چاري
آزادی میلمه د آزادی میلمه د خبرونه تمو زنوري اسنوري هر کله کوم د خبرونه تمو داسې او څوک میلمه کړی دي چې کلونه کلونه د افغانستان په لری پروتو سیمو کې د کلیوالو خزو په تیر بیا د کندو او رندو لاسنیوي کړی دی زموږ میلمه نه ده انارګوله زیرک چې د یوې مرستندوی ټولنې له لارې بې وزلو ښځو ته مرستې رسوي اغل زیرک خبرونې ته ښه راغلاست په پیل کې که په خپله خپل ځان اوریدونکو ته وروپیژنې مهرباني
بسم الله الرحمن الرحیم زه تاسې د ازادي راډیو له لارې نه اول سلامونه او نیکې هیلې تاسې د یادې دغه راډیو له لارې نه ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم زه په پکتیا ولایت مرکز ګردیز کې زیږیدلم او فعلاً دغه ته اوسېږم یعنی ما تر 12 پورې مکتب ویلې ده او څلور کاله مې پوهنتون ویلې ده په مکتب مې د علي مخزن په لیسه کې یو مشهور لیسه په پکتیا کې دغه په لیسه کې ما تر 12 پورې خپل زده کړه سرته رسولې بیا پانتون می ده زمزم پانتون کې ده د ډیپلوماسي بخش ما پانتون دلته ویل دی پکتیا کې او ما په پکتیا کې په سوال سوال سوالې کې مختلف کلی کومه خدمات کړې د خزو لپاره د ټلو دفتر سره وسم فعل وظیفه لرم
کراش دې ته چې تاسو ویل چې په پکتیا کې مو ټول زده کړې هلته کړې دي لوړې زده کړې مو هم هلته کړې دي دا په ګردیز کې و ټول ک بنور زیو کې
دا ټول په ګردیز کې و یعنی په کومه سنه کې سم خپل دولسم سن پاس کړی دا د ډاکټر صاحب نجیب الله په وخت کې و ډېر یو ښه دوره و پنتون می دا اوس ویلې بعد لږ نه هغه ته خو یعنی دولسم اسناد بس څوک اخیسته کنه هغه یعنی ډېر دسپل وړه درجه معرفي کېده او پنتون می دا امارات اسلامي سره کله راغله په 2020 کال کې په هغه کال کې ما شپږ سمستر مې ویلې او دوه پاتې و یا دوه سمستر می په دغه اوس په امارات کې ویلې راغل تم لیک دي سیاخ ودی خو بس مشکلاتونه وو خو موږ کوشش وکړ سره دوه سمستر وو یو او بدبختانه بدبختانه سه مایوسه په دې اساس نو ادم تر اوسه نه درخسته
ولی مدیر په ځان سره لوړ زده کړم خ کړل تاسو ویل ډاکټر نجیب وخت کې
خو دې اوس افغانستان خلک خصوصا د خزینه طبقه په ډیر د اقتصادي مشکلات سره مخ وکنه ولی په دې سیمه کې اقتصاد ضعیف وو او نو د شه د کور شو نو اوس کار کړي وای ما یو خوانو سره د جمهوریت وخت کې د تخپل دولت کې وظیفه لرله یعنی تاسو ته به تر معلومه ده سمخ یا کسان سره رشوت نه کولل غلا نه کول او د حق نه کولل یعنی د اوسای منصب ماش دی غیر د ډګرولی دومره ماش نه و دی غیر ماش باندې موږ گزارانه سپوي او وخت سه دولسم مخلص کړي او ما وخت سه وظیفه وکم یعنی وخت مینه سو پد پیدا کوي بیا په اخر کې تصمیم باندې ورس اول کې خدای دولسم اسنا سیار چلره لغه ډیر دي سي یعنی مخکو کنه دوی هر څو د احترام په سترګو ورته کتل سه دولسم پاسه ده ورو یعنی هغه لسانس مو يم سبا چې کوار شو لسانس سوي باید ماستری ولري ډاکټرا ولري تمام وخت سه باید انتو وایم ولی په دې سه زما قوی نه ز نور نشم کولای چې وظیفه وکم یعنی کنه سې دې سه وګورې اسناد نه مغه تجربه کاری ډیر ښه ما تجربه زیاته ده اما که مسناد مینه وبیا ما دا اقدام وکم پنتون ویل هغه پنتون مشپاک سمستر هو ویل دوه سمستر پاتې شو لګټ وډی وو ته اوس امارات سره غل بعد لګین سی بیا پنتونونه شروع سو بیا کوشش مو سره دوه سمستر نور مو ویو نو اسناد تر اوسه نه د شې په پنتون پلاس کړی
تاسو د پکتیا زمزم دا یو خصوصي پنتون د اوسم فعال ده دلته مو کوم رښتا ولوسته
اوسم فعال ده
مسوال
ده خو ما تاسو فانه د کزینه ول لپاره نه دی فیم لپاره نه دی نارینه ول لپاره
اداره او ډیپلوماسي دا مخکې ده د رشتہ او آی او اس چې دا کار کوي دی رشتہ سره متړلې ده د کار مخته وړي والله
کوم سره بس تړلې دی او خو اس نه خو دا خو اداره او ډیپلوماسي پورې اړه نه لري کنه موږ خو ستلو سره کار کوي کنه ځ خپل د فیلاب د فیم د بخش افسر یم یعنی ټول خود کفایي پروژې د سمګه په ساحه کې پروژې تطبیقو د فزل لپاره سم مثلا فزې دغه پروژې نه برخمنې سي فزې باید خپل حق او حقوق نه خبر سي سمګه مثلا شومره حق له شومره حقوق لرو موږ باید څو سمګه په خپل خو ودرې د پروژې سي د خود کفایي لپاره
د هي موضوع تاسو یادونه وکړل چې کلیوالي خزي څه حقونه لري آیا دوی په دې پوهیږي چې حقونه یې څه دي دا یو جالب موضوع و دوه ورځې مخکې د اکتوبر 15مه د کلیوالو خزو نړیواله ورځ و د ملګرو ملتونو د خزو څنګ هم په خپل اکسپانه کې لاند لیکلي دي چې وای راځي چې په ګړه د کلیوالو خزو حقونو ته پراختیا ورکړو تاسو چې دومره کلونه تجربه لري کلیوالي خزي په دې پوهی چې حقونه څه دي کوم حقونه څه دوی باید برخمنې ووسی
اوس خو سمو غو تاسو کلیوالي خزي خو سکه یو ماشوم په دې پیګه څه حق لرم کنه خزي خو بيګه ولی په دې اوس ټیکنالوژي ډیر پرمختګ کړی ولی په دې څه خلکو رادیوګان یا وړي تلویزیونونه ویني او مثلا اوري کنه د جمهوریت خو سه بازي برنامه به مثلا د مور ورځ به وو د معلم ورځ به وو د خزي ورځ به وو موږ به د هر ولسوالۍ نه خزي دعوت کولې دلته لوی تالار او موږ به خزي دعوت کولې خزي ته به توفیه ورکول مثلا خزي ته به مشه تاسو ته حق لري مثلا خواندم دا حق لري ماشومان هم دا حق لري یعنی هر څه په دې باندې پویو څه څه حق او حقوق لري په بعد پښتانه اوس زیاتره په ولایتو کې جنوبي ولایتو کې دي د کوم حقوق اسلام مرکز دی غیر نه حنانه ډیر متبر کنه په یعنی د وخت او زمان سره خلک پیږي یعنی و ډیر تغیرات په خلکو کې راغلي
بل تاسو ویل چې ډیر کلونه مکار کړی کوي شو چې څومره کلونه تاسو د همدغه مرستندوی کارکونکو پاتې شوی یاست او تر ډیره مو آیا کاری چوکاټ کې د بې وزلو خزو سره مرستې کولې او که په ټوله کې د لریو کلیو او باندو له بې وزلو خلکو سره
په دغه څوار لسول لسوالۍ په لرې پرتو لسوالۍ کې ما د بې وزلو ښځو لپاره موږ پروژې تطبیق کړې 2004 نه راپو دی خو موږ دغه ښځو سره د ښځو سره موږ غواړو چې د ښځو لاسنیوي وکړو د بې وزلو ښځو د یتیمانو او د کونډو ښځو لاسنیوي وکړو باید وکړو په دغه 2004 نه راپو دی خو په د مختلفو ولسوالۍ کې په کلي لرې کلي باندې کې موږ ښځو ته د ښځو لپاره فعالیتونه لرو د ښځو لاسنیوي هم کړی
په کومو برخو کې مثلا کولی شو وای څه ډول لاسنیوی مو کړی دی په کلیو بانډو کې ښځې مختلفو ستونزو سره مخامخ دي ډېرې اړتیاوې شاید مختلفې وي
تاسو ته خو د دود او دستور دومره معلوم نه دي که نه پکتیا خو یو خصوص لري خصوصا په لرې پرتو ولسوالۍ کې دا مرکز ګردیز نه درته کوم لرې پرتې ولسوالۍ داسې ولسوالۍ دی چې دغې یوه ښځه څه کونډه کېږي هغه اقلا که یو ماشوم ولري بس نور د اجازه نه لري چې د بل میړه بل واده وکړي کلاس ماشومان ولري بس په یغې باندې بکینی د دې فامیل سرپرستی به د دې په خپل غاړه وي نو موږ غوښته موږ به سروې کول ګرځېدو بس دا خور مثلا چېته زردري مثلا که موږ به داسې کونډه اوس هغه به مځکه لرله موږ غوږونه جوړول مثلا که داسې یو زنانه به اوس هغه به کونډه و نور داسې عاید نه لرله موږ هغې ته د مالداري پروژه هم انتخاب کړی مثلا پسونه هم ورکړی دي چرګان هم ورکړی دي واوې هم ورکړی دي چې مثلا دوی د دغه نه د دوی د دغه حفاظت او ساتنه وکړي په اول قدم کې ترینینګونه ورکړی چې مثلا که ته د غوا ساتې د دغه غوا ساتنه پر ساتنه او روزنې په باره کې دوی ته ترینینګونه ورکړی چې موږ تا ته د غوا درکوو د دې لپاره یې درکوو چې ته دغه غوا د خپل ځان لپاره وساتې خپل بچیان دې پرې وساتې هغه باقي مانده شودي مستی سوي هغه خرڅ کړي د هغې په پیسو باندې ته د خپل کور ټول مشکلات ضرورت پرې حل کړي یعنی موږ د ډېرو ښځو لاسنیوی کړی موږ یې مختلفو پروژې د ښځو لپاره تطبیق کړو ولسوالۍ کې
دغه پروژې مو چې تطبیق کړي دي بیا کله هم څاري تعقیبوي چې آیا نتیجه یې ورکړې ده نه ده ورکړې
هر وخت موږ د نظارت لپاره جوړ کړو یو دفتر چې تقریبا د شل درویشت کاله کېږي صدای فعالیتونه فعالیت شروع کړی په پکتیا کې یعنې زیاتره پروژې دغه اوس بندې شوې کارونه یې وتړل شو خو ټیلو هغه پروژه ده که نه سې یو خو د چا حق نه خوري او بل هر کار یې شفاف ده هغه سې سروې کوي اما کوم کس مستحق وي هغه کس انتخابوي او هغه کوم شی چې دوی ولري هغه هغې ته یې رسوي
د کلیوالو ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت بیا هم هماغه شعارونه پخوانی تقریبا په یو بله بڼه باندې تکراریږي وایي چې باید د کلیوالو ښځو د مهمو غمرستو باید ستاینه وشي دوی د کرنې او کلیوالي سیمو پراختیا کې مهمه ونډه لري د خوړو په خوندیتوب کې د ښې تغذیې په برخه کې او د بېوزلۍ په له منځه وړلو کې ایا تاسو له دغه شعار سره موافق یاست چې که د کلیوالو ښځو لاسنیوی وشي کولی شي چې په دې برخو کې دوی هغه ټولنه له یوه وروسته پاتې حالت راپورته کړي
بالکل سل په سل زه تاسو ته اطمینان درکوم زه د دې پلوی هم زه دې طرفداري کوم ولې په دې چې یوه ښځه په کور کې د هغې ته یتیمان پاتې دي که نه که چېرې د دې لاسنیوی کېږي د دې یو فامیل ته یو نفقه برابرېږي د دې سره یو مرسته کېږي کومک کېږي دا ډېره غټه لاسته راوړنه ده ولې په دې چې هغه بل څوک نه لري واړه یتیمان ورته پاتې دي بل طرف ته یې مخ نه اوړي نو مجبور شي د دغسې ښځو نه باید لاسنیوی وسي او د دغه کار باید ملاتړ وسی
یو خو د کونډو رنډو لاسنیوی دی په ټوله کې د نورو ښځو هم تاسو لاسنیوی کوي هغه چې په کورنۍ کې اوسي خاوند لري نور کورنۍ نور غړي لري
ګوره زه خپله شخصا داسې یو عادت لرم دی ما عادت ته که نه څه تبعیض هېڅ خوند را کوي زه باید یو انسان تبعیض ولګي مثلا موږ داسې خوند دي په اوس فعلي شرایطو کې چې هغه په کور کې زوی هم لري خاوند هم لري مګم هغه زوی او خاوند یې مخکې کار لرله ماشي اخیسته یا مثلا د کوم بل تجارت لرله کوم بل کار لرله اوس یو شی هم نه لري هغه نن ضرورت لري حکومت ته یوه ورځ موږ دلته جمع کول ما هغه کسان خو چې پیسې یې لرله سرمایه یې لرله که نه هغه خو اوس وایي څه نهشته هسې نه یې لرله هغه بیخي په صفر کې صرف ده یعنی اوس په دغه اوس فعلي شرایطو کې د هغه که نارینه لري او که یې نه لري د ټولو اقتصاد صفر کې صرف ده ټول مرسته ته ضرورت لري کومک ته ضرورت لري لاسنیوی ته ضرورت لري قسم د دې څه کسان دي چې پنځه زمانې په کور کې شپږ زمانې په کور کې دي بس عاید نه لري هغه هم ای یو
فقای روزی چی واری کینه والی کله تابیز نه خبرتیر یو د چ ډیر مستحق ده یو د چ ډیر مستحق نه ده دغه توپیر تاسو څنګه کولای شئ چې مثلا چاتم راسی ورور سوی هغه لوري ته چاته ورکوي
مثلا یتیمان لري پور کې بی وزل دي نارینه نه لري هغه ډیر مستحق په اول قدم کې باید یو غول اسنی وي وسی دغه کسان سره باید مرسته وسی سره پور کې سرپرست نه لري او نانوار د کور نه لري دی خو سره باید په اول قدم کې مرسته وسی کومه وسی
دومره موده کې چې تاسو په تیرې بیا د کلیوالو ښځو لاسنیوی کړی دی بیرته مو د دوی هغه عکس العمل لیدلی دی کله چې زه یوې سیمې ته یوې منطقې ته د دوی تاسو سره چلند تاسو داسې یو روحیه درکوي چې بیا هم همدغه خپلو هڅو ته دوام ورکوي
تاسو باور په خدای وکړئ نوري صاحب زه سم دغه اوسې تاسو سره غږېږم ما ته بېخي ژړا راسي یعنې دا ښځې دومره د موږ سره صمیمي دي که نه چې ما سره دې ټول شمیرې دي یعنې ټول ما ته د کور نه وایي تاسو باور په خدای وکړئ چې ډېر وخت تېر شو چې موږ په کور کې ناست وو تحولات راغله بعد له هغې موږ به بیا سروې کړی وو په جمهوریت کې هم کړی وو د هر څه پاتې شو ګډ ور سو کار که نه بیا کله چې موږ دوارې لاړو د هغو نه نظارت کولو سه موږ دا سروې کړی وو د خلک په جای دي که نه دي چې موږ بېرته هغه دوی سره هم څه تعهد کړی وو په هغه تعهد باندې عمل وکړو چې موږ بېرته دوی تللو د دوی کورونه هم سروې کړل قسم ده که نه دا اره خزه به دیسه د خوشحالی نه ورته سپتا په لبزړل سوه خدا او می بخی نه لرل ستا سو بیا راځی ته موږ پښتنه کوي یعنی دومره ښه خاطر موږ د دوی لرو یعنی بخی ټول مقتدی سوال که خوان دی من دی قسم داری وای په څنګه وکی پښتنه وکی سو اوس نه راځی اوس خو د موږ پښتنه نه کوي ک سزن سی کنه اره و دوی خپل د موږ پښتنه کین دومره صمیمی دي د خلک
ډیر ښه اغل زیرک تاسو کار واقعا هم دې ستاینه ورلی په لور کلیو باندې چې مثلا تاسو دا د پټری بیا د خزو لاس نیوای کوي مخکې تاسو که هم لنډه یادونه وکړه د خپل شخصي ژوند تاسو ویل چې شپک ماشومان لري کوي شي راته وای چې ماشومان مو غټ دي زده کړې کړې دي یا کوي
وونه لري صاحب زده کړې کړې دي یو زوی مې دغه زمزم پانتونی ویلې دي سارنوالی او قضای وویلې بل زوی مې د غاښو پرتیس دندانې وویلې او بل زوی مې دولسم نه خلاص وی او کل پوهنتون یې وویل ادبیات اداري او د ډېرو مشکلاتو اقتصادي مشکلاتو د وجې نه دغه یو دوه هفته کېږي چې دوبۍ ته مې لېږلی په ویزټ باندې هلته ویزه لګوي هغه کار کوي نو بس مجبوریتونه نو نه کېږي څه کار هم نه یو فامیل در پسې بیا نه کېږي او لورکۍ مې څه دغه یو لورکۍ مې دولسم نه خلاص ده بل لورکۍ بس جمهوریت کې دولسم نه خلاص او یو کال پانتونې وویرسي دغې هغه خپل انتخاب سو ژورنالیزم یو کال پانتونې مو وویل بعد له هغه نه پانتونونه متوقف سو نو بیا پاتې سو نو اوس مې ورته ویل څه ولو جلکۍ ته په کور کې دغسې بې سرنوشته پاتې کېږي نو دا څه داسې زده دي هغه دې م له زړه وځي اوس دلته یو شخصي پانتون ده د رڼا په نوم څه هغه قابلګي او نرسنګي ده بېرته مې په هغې کې اوس ورته داخله وکړو اوس هغه پانتون وایي
دغه د دو لونو چې تاسو یادونه وکړله دوی څه غوښتل چې کومې رشتې ووایي لوړې زده کړې وکړي چې اوس متاسفانه له محروم دي محرومې دي
دا یو لورکۍ خو مې ژورنالیزم سره یې علاقه لرله بیا دولتي پانتون ژورنالیزم کې کامیاب هم شو او دا بله لورکۍ مې چې جامه درته وکړه چې دولسم نه فارغ دی د بس د نظامي هغه سره علاقه لرله دې ویلې چې زه هغه اکاډمي پولیس وایم نو اوس دا بله ورځ مې ورته ویل ما الواجل کوي تا ته به هم دغلته ثبت نام وکړم ته به هم دغه زمزم ووایي دې ویلې چې زه زمزم نه وایم او زه بس کله خدای یو رحمت زه بیا افسري وایم هلته سره څه خو
نن خپل خواخې ته د پریخي دي چې هرڅوک
وایي
په ټوله کې تاسو ویل چې په پکتیا کې په څوارلسو ولسوالیو ګرځېدلی یاست او دغه د ټي ایل او سره چې تاسو کار کوئ په دومره کلونه خلکو ته مو مرستې رسولې دي په تېرې بیا بېوزلو ښځو او کونډو ته مخکې مو چې دا مرستې رسولې او اوس یې چې رسوئ آیا په مرستو کې په دې وروستیو کې کوم کمښت راغلی دی نشئ کولی چې په هغه ډول مو چې په تېر د جمهوریت دوره کې په تېره بیا له دغو بېوزلو کسانو سره مرستې کولې اوس نشئ کولی آیا هماغه ډول مرستې ورسوئ؟
د مرستو اندازه هم کمه شوې ده او بل موږ هم داسې په آزادانه توګه نشو کولی چې لاړ شو مثلا دوی نه نظارت وکړو دوی د کارونه نظارت وکړو دوی لیدنه وکړو شاید دوی نور څه غواړي مثلا څه تقاضاوي لري هغه کوم مثلا د باغداري پاکله یا د زراعت پاکله چې موږ تخمونه ورکړې موږ ته هغو نه نظارت وکړو څه وایي ګورو شاید دوی په صحیح صورت په صحیح طریقه استفاده تر کوي که نه کوي واقعا کمښت راغلی، ولی په دې سره اوس ډېر موسسات کم شو کنه.
په ټوله کې په پکتیا کې ځمکه ډېره کمه ده د کرنې په تېره بیا، د دغه سې ښځو چې تاسو لاسنیوی کوئ د بېوزلو، هغه برخې مو ځانګړي کړي دي چې کیدای شي دوی سره مرسته وکړي او دوی تر یوه حده پورې له اقتصادي پلوه په خپلو پښو باندې ودرېږي؟ مثلا هغه کومې برخې دي؟
بالکل، موږ بالکل دا په نظر کې نیولې ده. ما وویل کنه چې موږ سروې کوو، مثلا یو چا ته چې موږ باغ په نظر کې نیولې ده، موږ اته زو د هغې مځکه اندازه کوو، سروې کوو، موږ هغې ته د هغې مځکې په اندازه باغ ورکوو. مثلا واقعا تاسو خبره پکتیا کې مځکې کمې دي د خلکو، په لرې پرتو ولسوالۍ کې ټول غرنۍ مځکه ده کنه. موږ دا په نظر کې نیولې چې په هغه غرنۍ مځکه کې کوم شی حاصل ورکوي، مثلا هلته چهارمغز دي، هلته زنغوزي دي، یعنې قیمتي میوه ده. موږ د هغو لپاره د دغې هغه په نظر کې نیولې دي. خلکو ته ولې په ټیلوغ د ډېر وخت کې فعالیتونه کوي، موږ د دوی لپاره د دوی نیالګي دلته تربیه کړی دي، انجینران و تربیه کړی دي، بعد له هغې نه ولسوالیو ته وړی دي، په خلکو باندې توضیح کړی دي. یعنی تاسو باور وکړئ هغه چهارمغز موږ په خلکو په پټان کې خلکو ته توضیح کړی دي، چې موږ اوس ورسه وګورو هغه دوی هغه خپل غرنۍ چهارمغز یو خوند لري د ټیلسو ته توضیح کړی د چهارمغز لري. مثلا کومه مځکه څه شګلي نه ده، موږ هغې ته په نظر کې نیولې د بادامو باغونه مورته جوړ کړی دي. مثلا چې څوک د سبزي لپاره مځکه لري، موږ خلکو ته سبزي ورکړې. مثلا د ښځینه وو لپاره دا کچن ګاردن یا باغچې خانګي سوی د هغو لپاره سبزي په نظر کې نیولې دي. په مختلفو بخشو کې موږ سروې کړې د خلکو نه ملي، مثلا ته کوم کار کوئ، سي باغ غواړي، مداري غواړي، سبزيجات غواړي، هر څه چې دوی خپله تقاضا کړي موږ هغه مرسته ورسره کړې.
ډېره زیاته تقاضا د دوی په کومو برخو کې ده؟
ډېره زیاته تقاضا خود دوی صدا د زنانه، خصوصا زنانه زیاتر د مالداری سره علاقه لري، مالداری سره او مرغداری سره د غو سره علاقه لري.
نتیجه مور کړي ده، مثلا هغه چې تاسو سره مرسته کړي دي، ک فارمونه مورته جوړ کړي وي، یا د چرګانو، یا مثلا د غواګانو، حتی مثلا د وضو یا د نورو په دې برخه کې هم ور سره داسې مرسته کړي دي؟
تاسو باور وکړئ نورې سبې موږ هغه کوم پورې پروژه مو د اسلسي په نوم باندې هغه پروژه د موږ ختم شوې ده. بله ورځ کابل نه راغلی و دغه بسلان سروې او انلاین سروې کوله، بیا څه لاړم. تاسو باور وکړئ چې موږ دوه دوه میږې ورکړې وې، کنه اوس یې هغه دوه دوه میږې ونه چې سره میتر جوړې کړی. بس هغه هلته مصاحبې ورسره وکړه، دوی ویلې چې موږ مثلا په کال کې دغه میږې چې موږ ته لنګېږي دوه بچې زیږوي، ښځینه وي، موږ ساتو د هغه بېرته هغه چې موږ ته میږه سي غټ سي او نور بچې وزېږوي، او که نر وي موږ یې خرڅوو مثلا په هغه پیسې باندې، موږ د خپل کور مشکلات پرې حل کوو. یعنی خلکو را میتر جوړې کړی، مثلا د دوه میږو نه یار یوه لس میږې، دولس میلې میږې، اته میږې تر جوړې کړی دي. او غوا هم څه ورکړی و، تاسو باور وکړئ څه هغه غوایې که خرڅه کړی ده، یا مثلا وخت پرې تېر شوی د هغې غوسه یې ساتلی ده، یا مثلا هغه غوایې خرڅ کړی ده د هغې په عوض باندې میږې اخیستې، هغې د هغې نه سودنې جوړې کړی دي. یعنې ډېره ګټوره و دغه
تاسو پکتیا کې فعالیت مو عمل ته سرته رسولی ده. په تېر جمهوریت کې هم تاسو مخکې موږ خبرې کولې، په ځینو نورو برخو کې هم تاسو د ښځو لپاره د عامه پوهاوي په برخه کې ځینې فعالیتونه سرته رسولي کوئ شي، وایي اورېدونکو ته چې دا څه ډول فعالیتونه وو چې ښځو ته مو معلومات ورکول؟
ما انتخاباتي کې مې کار کړی، د هغوی عامه په باره کې تبلیغات کړی ده، چې مثلا انتخابات یعنې څه ګټه لري، مثلا انتخابات په کومه طریقه کېږي. د صحت په بخش کې د ټولو طرفه موږ یو پروژه لرله، د صحت په بخش کې ټرینینګونه ورکړی دي خلکو ته. مثلا ما خپله نه کاله ما د جندر بخش کې مې کار کړی، په یو کور کې سزت للی، مثلا تاسې باور وکړئ زه یو کور ته تللی وم، جندر په بخش کې زما کار کول، جندر افیسر وم، چې نارینه وو، ښځه وو، خاوند وو، په کور کې دی خپله لور ورکړی وو، حتی ښځې تر خبر هم نه وو چې دوی ما کېنه مال ولې د لور خو داسې نه ده چې د پلار حق لري، آیا د ښځه په کور کې حق نه لري؟ دا یې مور ده، د تا نه د دې حق ډېر ده، ته ولې د دې سره تا ولې مشوره نه کوله، تا ولې د خپل لور نظر نه غوښته؟ یعنی تاسو باور وکړئ د هغې ښځه او مېړه په ژوند کې دومره تغییرات راغله که نه. چې دا خپله منګل وو، اخیر څه تللی وو، منګلو ته تللی وو، ما ته د منګلو نه چهارمغز را وړی وو، چې یعنی تا د ترینینګ په باره کې یا تا د هغه خبرو په باره کې له برکت یې په کور کې ډېر تغییرات راغلی، نو
دا غیتا شیرینی ده. دا تاسو د جندر یادونه وکړله، د جنسیتی برابری پخوانی وخت په پام او د اوسنی وخت په پام تغییرات راغلی دي په ټوله کې. کوای شي چې د راته ووایه چې په کلیوالي سیمو کې د اوسني وضعیت کوم اغیز لیدل کیږي؟ یعنی ښځو چې هغه پخوا کوم کارونه د باندې د کور سرته رسول، آیا اوس یې کولی شي سرته ورسوي، او که چیرې پر دوی هم ځینې محدودیتونه لګول شوي دي؟
دا ما محدودیتونه خورښته لګول شوی دی. نور صاحب ګوره دلته پکتیا کې یو پکتیا کې نه پټول افغانستان کې چې دوه بخش د ترجیح ورکړی شي، یو د صحت او یو د تعلیم تربیه بخش ده. نور خزی مثلا مخکې سه مثلا خزی بتلې په یو پروګرام کې به یې ګډون کول، کار به یې کول، خپل وظیفه به یې سرته رسوله. اوس هغه نصیبه یعنی د ښځې حقوق اوس بېخي د پخونه لاندې ده.
په کلیو کې څنګه وضعیت څه ډول دی؟ تاسو چې کلیو ته ډېر زیات ځئ، په کلیو کې د ښځو وضعیت
په کلي کې خو والا مخکې ښه وو. اوس بېرته هغه ظلم په ښځو باندې شروع ده. هغه لرګي دوی په خپل سر راوړي، د پټي کار دوی کوي، مثلا د مالو خدمت دوی کوي، نارینه یې بس غوړ ګرځي، ټول ظلم په ښځو باندې ده. مخکې خو به موږ ترېننګونه ورکول، نارینه به هم کېنوله. دوه وروره دا د تا حق داسې، مثلا یوه ښځه سې راځي، مثلا ته وړو ته راوړي، د سر په سر یې واچوي، دی په سر غرو ته جګوي، نو ته نارینه یې، دا کار باید ته وکړي. دا خو ظلم ده، دا خو ښځه ده، دا خو حیوانه ده. ته مثلا دا د لرګوی پیټ په سر ګدي، دا څومره غټ ظلم ده، دا کار باید ته وکړي. یعنی مخکې به موږ تلو، تبلیغ به هم کوله، دوی سره به غږېدو. ډېر تغییرات په خلکو کې راغلی.
ستاسو تجربو ته په پام، ښځې ته ډېر زیات معلومات ورکول شي چې دا پوه شي چې حقونه یې څه دي، او که سړو ته چې دغه وضعیت بدل شي. په ټولنه کې موږ دغه دود و دستورونه ډېر حاکم دي، ډېر قوي دي. د دغه وضعیت بدلېدو لپاره آیا ښه به دا نه وي چې مثلا تاسو نارینه سره خبرې وکړئ؟
نوري صاحب، ما زه تاسو سره نظر یم کنه، د نارینه په فکر کې څه غلط را دي. دوی نارینه سره تاسو ورکم ته فکر ده کنه، چې دوی په مازغه کې پیچکاری شوی. د نارینه ته څه معلومات ورکړل شي، دوی ته څه ترېننګونه ورکړل شي، نارینه څه څه وایي ښځې مني،
همدا خبره مو کوله. هغه د لومړني انتخابات چې د ولسمشرۍ انتخاباتو کې د ولسي جرګې لپاره انتخاباتو په تیرو هغو کې، نو د انتخاباتو سره دا موضوع ډېره راپورته کېدله چې که ښځو ته هر څومره آګاهي ورکول شي، بیا هم تصمیم نشي نیولی هماغه نارینه ده. حتی د یو قوم په سطح باندې ټول قوم جګېږي، وایي چې شاته باید رایه ورکول شي. تر دې حده پورې حتی فرد نه شي کولی، نو ټولنه په دغه شکل باندې ده.
کار کوله کنه برابر د سیناریونه، اوس حتی د ښځینه او کارتونه به یې ټولول، دسته جمعي دا به یې ویل، په خپله خواښه به یې ویل سه دا مثلا موږ د کورنۍ د ښځو کارتونه دي، دوی اجازه نه لري. خو د دویم ځل لپاره څه یا ما دوی ته تبلیغ وسوه، دوی ته معلومات ورکړي، ډېرې ښځې پوهوې. تاسو باور وکړئ چې داسې ښځې وې چې لرې پرتو ولسوالۍ نه به هغه خپل د رایې سنټر ته به یې ځان رسوله. دوی ویلې سه نه، موږ د خپلې خواښې باندې د رایې ورکوو. هغه یوانې ما نارینه وو صحیح ده، یوانی مو زور واک وس، مثلا ما خزه د سره کوم وزې زم د دوی کارتونه ز په خپل مثلا ولم یو جید دوی را ز خپل ورکم به په دویم ځل لپاره، دریم ځل لپاره خزینه ډیر پولیس و ډیر خپل کې پاسه خپل براتله هغه رایګری محل کې خپل رای ورکول.
مېرمن زیرک، تاسو چې دومره کلونه فعالیت کړی دی، په ژوند کې څه لازمي وي چې هغه ورسته په یو خوږی خاطرې باندې بدلیږي یا په ترخی خاطرې باندې بدلیږي؟ د سې لحظو سره مخامخ شوی یاس، یعنی خوږه خاطره د سې لري؟
فعلی شرایط کې په اوس د امارات کې څه کله دوی راغلو، پوهنتونونه په ښځو باندې بند شو، یعنې موږ ډېره مایوسه وکړه. زموږ شخصي پوهنتونونه مو ویلې، پیسې مو ورکړه، نو دا څنګه دغه موږ خواري ټوله بس وو.
دا خوږه خاطره ده.
څه کله موږ ته په کومه ورځ د ادارې نه زنګ وکړ کنه، د مدیریت نه، چې په تاسو باندې زه او زیری کوم، خوش بختانه چې تاسو پوهنتون بېرته شروع شو. یعنې ډېره خوشحالي ځای اوس موږ، یعنې امیدواري د موږ پیدا شو. بس کله چې موږ پوهنتون خلاص کړ، اسناد هم لانه واخیستې، چې بېرته بندیز ولګېده، نو هغه یې بیا ډېره ترخه خاطره ولې.
بله بله، مېرمن زیرک خبرې مو ډېرې وکړلې. که په آخر کې دی داسې نورو ښځو ته پیغام لري، په تېره بیا هغه چې تاسو دغه له فعالیت سره تړلي دي، تاسو یې لاسنیوی کړی دی، او په ټوله کې مثلا دغه اوس چې ستاسو غږ اوري د افغانستان په نورو سیمو کې دغسې ښځې، دوی څه کولی شي؟ دغه مرستې چې ورسره شوي دي، آیا دا د دوی لپاره الهام بخونکي دي چې کولی شي په خپلو پښو ودرېږي او د خپلې کورنۍ لپاره یوه مړۍ ډوډۍ وګټي؟
د افغانستان ښځو ته او خصوصا د پکتیا خوندو ته څه موږ د هغوت هم کارونه کړی، خدمت هم کړی ده، د دوی لاسنیوی کړی. ما پیغام دوی ته دا ده چې دوی باید خپل مورال او انرژي قوت له لاسه ورکړي. دوی باید همیشه د خپل حق نه دفاع وکړي، هغه حق چې اسلام ورکړی. موږ هغه زیاتر د بس وسي څو وسې ښځه حق غواړي اوس غواړي چې اروپایي حق وکړو. نه نه نه، موږ هغه حق اسلام چې موږ ته راکړی چې دوی اوس فعلاً په دغه کلي شرایط کښې چې دوی هغه خپل حق حقوق لاسته راوړي دوی ته ډېر شی ده. او زه همیشه وایم دوی باید با جرات وسي، با همته وسي. افغان ښځې باید خپل جرات او همت له لاسه ورنه کړي، بس کمرو خو هغه به د الله له طرف وي.
ډېره زیاته مننه انارګل زیرک چې په دې خبرونه کې مورا سره ګډون وکړ د ازادي میلمه، او تاسو ته د نورو بریالیتوبونو هیله کوو. په دې هیله چې همدغسې چې د بې وزلو ښځو د کونډو او رونډو لاسنیوی مو کړی دی، همدې کار ته دوام ورکړي. یوه دنیا مننه چې په دې خبرونه کې مورا سره برخه واخیسته.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډې اخیستل د ولسونو حق دی.
ستا جگناری کدی چنا دیوانی کدی چنا دیوانی گای بچا را سر واکی راز سوچ جو پل ماندکی hayat na me dehri waso chu ke badiyar wam zabatal pagamo baro zabatal pagamo baro das bil ger chamuna za che fa khata nauze sada